السلام علیکم امشال ریډیو ته ستریم شي د غرمې 12 بجې دي نن د اتوار ورځ او د 2023 کال د اکتوبر 9 نیټه ده زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم او روان یو سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو 19 پروګرامونه پر غنې او د نیمه نړۍ غږ هم لرو او ریدل یې مه هیروي خو لومړی زموږ همکار عبدالحی کاکړ نه خبرونه اورو
د سرلنکا کرکټ ټیم په داسال کې په سخت امنیت کې پاکستان لاهور شار ته رسیدلی چې اته کال لمخه هم په دې شار کې قرباني بریت شوی و د افغانستان د جوجان والی وای پر اتلونکو دوه میاشتو کې په دراب او قوشتېپې ولسوالۍ کې پوځي عملیات پیلېږي د سومالیا پولیس وای په پلازمېنه مقادشو کې لس ساعتونو راسي د هوټل روان محاصره لاغه وروسته ختم شوی چې ځانمرګې بریدګر ځان والوسولی وسبنه خبرونو تفصیل د سرلنکا کرکټ ټیم په داسي حال کې په سخت امنیت کې د پاکستان لاهور شار ته رسیدلی چې اته کال لمخه قرباني حمله شوی و د پاکستان او سرلنکا د کرکټ لوبډلو ترمنځ د ریشل اوریزه سیالي ورستي لوبه باندې لاهور په قذافی سټیډیم کې کېږي په 2009 میلادي کال کې هم د لاهور په شار کې د سرلنکا پر کرکټ ټیم حمله شوی و چې پکې د شپږ پولیسو چارواکو او دوه ولسی وګړو په ګډون اته کسان وژل شوي او څو لوبغاړي زخمیان شوي ول د دې حمله وروسته نړیوال کرکټ ټیمونه پاکستان تل ورته ډاډه کوله چې لامل پاکستان اړ و چې له نورو لوبډلو سره خپلې سیالۍ په متحده عرب اماراتو کې وکړي د شمې پوره چې کله د سرلنکا لوبغاړي لاهور ته ورسېدل نو د سلګونو پولیسو په بدرګه کې هوټل ته ورسوسو پاکستان او سرلنکا ترمنځ د دریو شل اوریزو سیالیو دوی لوبي وارلمخه په متحده عرب اماراتو کې شوي چې دواړه پاکستان ګټلې دي پاکستان غواړي نړیوالو ته خپل وړتیا وښيي چې په دې ډول بیرته د نړیوالو سیالیو په بهیر ورګډ شي تیره شپه ناوخته یوې زلزلې چې شدت یې د ریکټر په حساب 15.5 درجې و د پاکستان افغانستان ځیرې شمال لویدیځې سیمې لاړسه ولیدي د امریکا د زلزلې پیژندنې اداره وایي د زلزلې مرکز د افغانستان په غرونو کې و د پاکستان موسمیاتو اداره د زلزلې شدت 15.9 یادوي تر اوسه په زلزله کې د مرګ ژوبلې رپورټ ورکړل شوی نه دی دا زلزله د پاکستان افغانستان په شاوخوا سیمو د پنجاب په لاهور کې راغلې ده د افغانستان د جوزجان والی وایي په راتلونکو دوه میاشتو کې په درزاب او کوش تیپي ولسوالیو کې پوځي عملیات پیلېږي لطفالله عزیزي وویل په درزاب او کوش تیپه کې د وسلوالو طالبانو او داعشانو ترمنځ نښتې روانې دي او له امله یې لسګونه سلګونه کورونی بې کوره شوي او لسګونه ښوونځي تړل شوي دي عزیزي د مرکزي حکومت له چارواکو سره د خبرو لپاره کابل ته تللي او له هغه ځای یې په ټلیفوني مرکه کې به کامه شاله ډي ټول دفاع وزارت او کورنۍ چار وزارت له مشرانو سره خبرې کړې او حکومت د پراخو عملیاتو اراده لري چې هغه کسان چې بې کوره شوي دي بیرته خپلو سیمو ته ستانه کړي په همدې حال کې چارواکي وایي په ننګرهار کې د طالبانو د داعش ترمنځ نښتو کې په لسګونه کسان بې کوره شوي دي د افغانستان پروان کې چارواکي وایي په وروستیو دوو میاشتو کې تر سل زیات مشکوکه مجرمان نیول شوي دي په پروان کې د جنایي جرمونو سره د مبارزې د ادارې مدیر فرهاد اشمی پرون مشال رډیو ته وویل چې په دې موده کې 106 جنایي پیښې ثبت شوي دي
تا دو ماه جاری به تعداد 116 واقع مختلف در ولایت
دوی هغه 116 مشهور کسان چې په قتل الله او نور جرمونو کې لاس ترلود نیول شوی او عدالت ته حاضر کړل شوی یو شمېر کسان چې تشلیدلي دا غو پلټه کوي د مشال اډیو خبريال وای په پروان کې د غیر مسول وسوالو او غلو د تیاتیدو لامل ډیر خلک نور ولایتونو ته کډه کوي د سومالیا پولیس وای په پلازمېنه مقدسو کې له لس ساعتونو راسي د هوټل روانه محاصره له هغه وروسته ختم شو چې یو ځانمرګ بریدګر ځانوال وسولې تر دې وړاندې د ټرک بمی چاودنی او ځانمرګ بریدګر 15 کسان ووژل او ډیر شي ټپیان کړل یو چارواکي کیپټن محمد حسین نن ویلي چې له هوټل یې ډیر کسان خوندې راسي لیدي نو موري د پیښې له ځای خبرلان ته چې په رخلاصو کسانو کې یو وزیر هم دی او دزي او بخشي دزي هغه وخت رواني وي په نشسوي هوټل کې زیاتره حکومتي چارواکي استوګندې لال قاعده سره تړاو لرونکي الشباب او سوالي ډلې د دې بریډ سیموري منلې ده پولیس وايي درې ځانمرګي بدګر یې نیولې او دوه ځانونه الوسولې دي دوی هفته وړاندې په مقدسو کې حمله شوی وای چې پکې درې نیم سوه کسان وشل شوي وو له هغه دوه ورځې وروسته چې د کاتالان سیمه پارلماني غړي له سپین د خپلواکۍ په حق کې رائے ورکړي ټاکل شوی ده چې نن به په بارسلونا کې خپلواکۍ ضد مظاهره کوي د بارسلونا د یووالي پلو د دې مظاهره ناری یا شعار به دا وي چې کتالونیا زموږ د ټولو ده. په 8 اکتوبر هم له سپین سره د پاتې کېدو په حق کې په بارسلونا کې همدغسې مظاهره سوې وه. د کتالونیا په پارلمان کې مخالفو ګوندونو د خپلواکۍ د رای د ورکړې پر وخت له غونډې بایکاټ کړی و. تر دې وړاندې د سپین پارلمان حکومت ته په کتالونیا باندې د برای راست یا نیغ په نیغ حکومت کولو د کتالان ولسمشر کارلس پودیمن او نورو چارواکو د کوشکولو اجازه ورکړه. وروسته د سپین لومړي وزیر ماریانو راخوی پر کتالونیا د مډریډ مخامخ حکومت د کتالونیا حکومت ماتولو او د دسمبر په 20 نیټه د نورو د نوو سیمو انتخاباتو اعلان وکړ. د دې په جواب کې کارلس پودیمن د سپین د برای راست حکومت کولو پر ضد د جمهوری مخالفت کولو ژغ کړی او ویلي چې خپلواک هیواد لپاره به مبارزه جاري ساتي. سپین هغه وخت د سیاسي کړکیچ کار سو کړی چې د اکتوبر په لومړۍ نیټه د کتالان د خپلواکۍ په اړه ریفرندم یا ټول پوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څارنې ادارې مشر یوکیا امانوبا نن ایران ته ځي. ملګرو ملتونو ویلي چې یوکیا امانوبا له لوړ پوړي ایراني چارواکو سره خبرې وکړي او دا به هم وګوري چې ایران له نړیوالو ځواکونو سره د 2015 میلادي کال تړون تر کومه اندازه عملي کړی دی. روانه میاشت د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تایید نه کړی چې ایران له شوژو نړیوالو ځواکونو سره تړون عملي کړی چې له کبله یې د واشنگټن او تهران ترمنځ لانجه زیاته سوه. د امریکا کانګرس دې پرېکړې ته چې پر ایران هغه اقتصادي بندیزونه چې د تړون له مخې لري سوي وو بیرته برحاله کړي تر 6 ورځو کم وخت لري. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څارنې د ادارې مشر یوکیا امانو چې پر ایران د لګېدلو محدودیتونو د څارون لپاره تهران ته ځي ویلي چې هغه هیواد په نړۍ کې د اټومي څارنې تر سخت رژیم لاندې دی او د یوکران په ختیځ کې د روان پوځي کړکیچ د حل لپاره د امریکا ځانګړي استازی کورټ فکر پرون د کریمیا د تاتارانو له مشرانو ایملی عمروف او اختیم چوګوف سره ولیدل. د تاتارانو دواړه مشران تېره اونۍ د روس تر قبضې لاندې کرایمیا کې په غیر مترقبه ډول او تر یوه حده د ترکیې د جمهور رئیس رجب طیب اردغان د منځګړیتوب په پایله کې له زندانه خوشې او په الوتکې کې ترکیې ته واستول شو. خبرونه پای ته ورسېدل.
خبرونه مو زموږ د همکار عبدالحی کاکړ نه اوریده. تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې بواوري د سریلانکا کرکټ ټیم په سخت امنیت کې بیګا د پاکستان لاهور ښار ته رسیدلې دي. بلخوا سیډونکو دا یو مهم پرمختګ ګڼي.
یقینا چې دا ډېره ښه خبره ده چې پاکستان ته کرکټ په دې حوالے سره واپس راغی. الګو چې د سریلانکا فول ټیم نه دی، د سریلانکا مین ټیم نه دی.
په کورما کې تر بمی چاودنو وروسته د پاکستان پوځ له افغانستان سره پر پوله د خرلاسو په دروازه امنیتي چارې نور هم سختې کړې دي. بلخوا د سیمې اوسیدونکو وایي
د کلیر جاري بند شي نو دا علاقې ته یو ډېر غټ نقصان رسیږي. د علاقې مقامي تاجرانو ته او مقامي خلکو ته یو غټ نقصان رسیږي.
او په 19 پروګرام پرګنې کې په بلوچستان کې د هزارګانو د ژوند او کار روزګار په اړه معلومات اوري.
په دې باندې عملو کې چې دای ته تحفظ به لو شي ارڅ چې زکه چې دا اوس مسلې چې دي د اټاکونو دا خوست د تقریبا د جنوساید صورت
د مشال در څنګه وسی. تاسو مشال ریډیو ته غوښتونکو د سریلانکا کرکټ ټیم په سخت امنیت کې بیګا لاهور ښار ته رسیدلې دي. اته کال وړاندې هم په لاهور کې د سریلانکا پر لوبډالا دراګر بیت شوی و چې پکې د شپږو پولیسو چارواکو د ولسی وګړو په ګډون اته کسان وژل شوي وو او څو لوبغاړي هم ژوبل شوي وو. سریلانکا به نن په قذافي سټیډیم کې د پاکستان کرکټ ټیم سره د شل اوریزو سیالی کوي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه احمد الله راکوي.
د پاکستان سرکاري ټي وي وای چې د سریلانکا کرکټ ټیم بیګا نه وخت د متحده عرب اماراتو نه لاهور ته راورسېدو او نن ماخام شپږ بجې به د پاکستان او سریلانکا ترمنځ دریم او اخري شلوریزه لوبه کیږي. پاکستان نه صرف په لومړي دوه شلوریز میچونو کې سریلانکا ته ماته ورکړې ده، بلکې یو ورځنی سیریز یې هم په 5-0 سره ګټلې ده. د دواړو لوبډلو ترمنځ د میچ لپاره د امنیت انتظامات کړې شوي دي او د سرکاري ټي وي تر مخه چې میچ کتونکو لپاره بعد میدان دروازې غرمه په 3 بجې خلاصې کړې شي او قوله تعالی شی اورستو به هر تن سټیډیم ته پرې خوده کیږي. د ذکر دا چې په 2009 کال کې په لاهور کې د سریلانکا په کرکټ لوبډلې لیبرټي چوک سره نږدې وسلوالو حمله کړې و. د کم اورستو چې د یاد ټیم دا لومړی میچ دی چې په پاکستان کې به لوبيږي. د سریلانکا کرکټ ټیم نوړاندې د روان کال په ستمبر میاشت کې د کرکټ نړیوالې لوبډلې ورلد 11 او پاکستان قومي لوبډلې ترمنځ په لاهور کې د ازادۍ کپ په نوم سره درې نړیوال شلوریز میچونه شوي وو، کوم چې پاکستان په 2-1 سره په خپل نوم کړی وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو څنګه چې تاسو واورید، د سریلانکا کرکټ ټیم لاهور ښار ته رسیدلې ده. اته کال وړاندې چې کله د سریلانکا په کرکټ ټیم تراګر برید وشو، له هغې وروسته د نړۍ نورو مهمو ټیمونو پاکستان ته لتلو ډډه وکړه او بیا پاکستان مجبوره شو چې خپل سیالۍ په متحده عرب اماراتو کې وکړي. دا چې اوس د سریلانکا لوبډله پاکستان ته تللې، نو پوښتنه دا ده چې د پاکستان لپاره د دې څه اهمیت دی او د دغه هیواد د کرکټ بورډ پخوانی غړی عامر نواب یې صدا سي جواب وی.
په 2009 کې چې کله سریلانکا په ټیم باندې حمله شو او هغه کې ډېر کھلاڑیان زخمیان شو، او د پاکستان کرکټ د پاکستان د خپل میدانونو نه لری لاړو، نو یقینا چې دا ډېره خبره ده چې پاکستان ته کرکټ په دې حوالے سره واپس راغی. الگو چې د سریلانکا فول ټیم نه دی، د سریلانکا مین ټیم نه دی، نوی کھلاڑیان دي، په دې حوالے سره ښه ده نن په صحیح مانو کې انټرنیشنل کرکټ واپس آئے. دومره پیغام به دنیا ته رسیږي چې پاکستان کې نسبتا امن راغلی ډېر حد پورې.
بهرحال مخکېم زمبابوي ټیمونه راغلي یا د افغانستان ټیمونه راغلي دي، خو په لاندې سطح راغلي دي، خو چې کوم لوی لوی ټیمونه دي او وتلي ټیمونه دي، دا به اوس دې ته زړه ښه کړي چې پاکستان ته لاړ شي او کرکټ لوبې وکړي، میچونه وکړي.
ما ته نه لګي چې د افغانستان ټیم راتلو سره یا د سریلانکا ردی ټیم راتلو سره یا د زمبابوي ټیم راتلو سره به د آسترالیا ټیم، د افریقی ټیم، د انګلینډ ټیم، د ویسټ انډیز ټیم کېدی شي، د ویسټ انډیز ټیم خو لکه دا باندې راځي، ځکه چې هغه بورډ برادی چې د ډېرې پیسې ملاویږي، دا بورډ کې د پیسو مسله او پاکستان ور ډېرې پیسې ورکوي، نو هغه ټیم به فلحال راځي. د مین ټیم به بالکل نه راځي. او که تاسو ورلډ 11 وکتل، نو یو ریس ده، ایک ایک لاکھ ڈالر میں لاؤ شو، نو پاگے مانے کا پلیئر راغلی، نو پا پیسو مانے راغلی زدا گنم.
یعنی مطلب ستاسو ہے چی تیر جل چی تاسو اسه تیر دل چې کم راغلی او هغه په دی وجه راغلی چې هغه ته ډیره پیسې واغو لوبغاړو تور کړل شوی پاکستان لخوا.
هم دا چې 1-1 لاکھ ڈالر ورکې شو. زما خپل خیال دا دی چې تر څو پورې ډیر امن نه راغلی، نو خپل کم خلک راضی دا کوشش وکړ دی، خو نه پیسو په بنیاد باندې چې کم کمزوري بورډ دی، نه براشي چې کم ضرور بورډ دی، مضبوط بورډ دی، نو هغه با په دې حالاتو کې نه راضی. خو زه هم ته کړې خدای دې نه کې یو کوچی هم کوچی واقع شو، نو بیا خو به کرکټ بالکل د پاکستان نور لسو کال درشي کنه. ولې دا امتحان موږ ځان اچول دی په امتحان
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده،
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي،
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
سو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، ذکر مې ته چیرته چې د بمی چاودن وروسته د پاکستان پوز له افغانستان سره پر پوله د خرلاسو په دروازه امنیتی چارې نور هم سخت کړې دي او هیڅ چاته هم د تګ راتګ اجازه نه ورکول کیږي. په همدې تړاو په پاړه چینار کې سوز لزایي مشرانو له پوځي چارواکو سره د خرلاسو دروازې خلاصولو په اړه غونډې کړې دي، خو دغه لار لا هم بند ده. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د کرمې یو استازي ساجد حسین توري مشال ریډیو ته بیا ویلي چې پوځي چارواکو د یو ملاقات په وخت ورته ډاډ ورکړی چې په راتلونکو څو ورځو کې به دغه دروازه پرانستل شي. نور تفصیل د سیمینا طارق اورکزی راکوي.
دینزری حاجی مصیب حسین مشال لډیو توای هلته شاوخوا څلور ورځې کېږي چې امنیتی چارې د ملشي ځواک پر ځای پوسټ په خپل لاس کې اخستې دي او د خلاصو په لار چاته د تګ راتګ اجازه نه ورکول کېږي.
مخکې دلته ملشیا پرته و، اوس آرمی غلي دي، تقریبا 23 تاریخ نه او اوس بالکل باونډری بالکل ټیټ ده هیڅوک نه خپل پرېږدي نه د خطر په پرېږدي نه اوس بالکل سره ته هول ډېر ټیټ ده
معلومات در مخه د خلاصو لا د تړل کېدو نن 14 ورځ ده په همدې تړاو په پاړه چینار کې سوواره ځای مشران او پوځي چارواکو سره د خلاصو دروازه خلاصولو پاړه غونډه وشولې خو د غلار لا هم بند پراته ده د خلاصو ملک سید ناصر حسین له حکومت غوښتنه کوي چې دغه دروازه دې زر تر زره پرانیزي
هغه سره موږ شو ګردیدیر صاحب سره هغه ورته ویل لکه بوند یې ستنې کور دې مو واس کې دا خبرې نه دي کنه ویل ته تاسو به پورته جی ایچ کیو ته اپلوډ شوی کور کمانډر سره وک شوی ویل دی مو هغه نه دي
د پاړه چینار ابراه جان توري وای کدا سې کومه بده پېښه کیږي نو حکومت دې لار نه تړي ځکه چې له دې سره هلته پر تجارت سخت اغېز ورزيږي
د تیر جاري بند شي نو دا علاقې ته یو ډېر غټ نقصان رسیږي د علاقې مقامي تاجرانو ته او مقامی خلکو ته یو غټ نقصان رسیږي خو دغه نقصان ختمول دپاره پکار ده چې د سیکیورټي حواله سره یو ځان په پلان موجود وي داسې ګامونه پورته کړلی شي چې هغه وجې دغه ټریډ یا دغه کومه لاره ده د بندش د مخې ته روانه شي
موږ چې کله په دې اړه د کامی سیملي غړی له ساجد حسین توري سره خبرې وکړې نو د هغه دا وینا وه چې پوځي چارواکو ورته په خپل یو ملاقات کې دا ډاډ ورکړی دی چې په راتلونکو څو ورځو کې به د خلاصو دروازه پرانستل شي
نو خل په دم لغونې سوچ پی کړ په کار حالات کلیئر نه دي او دی وجه نه مطلب دا بند شوی دی نور بالکل مطلب خبرې شوي دي مشرانو سره هغوی بالکل دا کلیئر کړي دی چې بالکل خلاصیږي بو خو څو ورځې دی ایریا کې مطلب دا دی حالات وجه نه موږ بند کړي دي
په خرلاسه کې د اکتوبر پر 15 منټه له امنیتي پوستې سره نږدې په 314 کې د امنیتي ځواکونو د یو کپتان په ګډون 47 وژل شوي او 3 ژوبل شوي ول طارق ورغزه مشال ریډیو پېښور
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په پاکستان کې خبریالان وایي چې ترهګرۍ ریاستي چارو سیاسي مسلو او په ځینو نورو موضوعاتو ورته خبرونه او راپورونه جوړول ګرانه ده خبریالان زیاتوي په دې وروستیو کې په پاکستان کې په خبریالانو برید کوونکو ته سزاګانې نه دي ورکړل شوي چې له وجې د هغوی ستونزې لا هم زیاتې شوې دي دا په داسې حال کې ده چې د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې یو خبریال د حملې په نتیجه کې ټپي شوی دی په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکاري انیسا اجمل لاورو
په اسلام آباد کې د اکتوبر په 28 د نیوز ورځپاڼې په خبریال احمد نورانی حمله وشو چې پکې نوموړی ژوبل شوی دی په پاکستان کې وړاندې هم په خبریالانو بریدونه شوي دي او بیا ځینې خبریالان تر فشار لاندې کار کولو شکایتونه هم کوي دا چې د خبریالۍ په برخه کې هغه کوم موضوعات دي چې له وجې د خبریالانو کار او ژوند له خطرو سره مخ کیږي په کوهاټ یونیورسټي کې د ژورنالیزم څانګې مشر پرویز خان وایي ترهګري جرمونه ریاستي ادارې سیاسي مسئلې او د بیان ازادي هغه خبرې دي چې پرې په پاکستان کې خبریالانو ته کار کول ګران دي
یو خو د امپلایر پرشر وی چې کوم اداره کې کار کوي دغه طرز او طریقې هغه چې کوم صحافیانو نه کار اخلي دا ځان ته یو صحافي باندې پرشر دی د اتارټي یو پرشر وی او مختلف د حکومت ایجنسیانې وی دا غي خپل یو پرشر وی دا غي باز یو سیکرسي وی چې هغه غواړي چې مینټین شي خو هغه مینټین نشي خبرې لیک شي صحافي کدي یو طرف ته خبر ورکوي ابل ګروپ خپه کېدي شي دا چې تنظیمونه دي چې هغه منه دي هغه باندې خبر ورکول او هغه سره ته دی معلومات اخلي نو بل طرف ته د ادارې چې کوم دي دا هم دی ټف ټایم ورکوي نو صحافي دا څه دی چې لکه د دوه طرف سره اجر دی کله کله دا څه هم کیږي چې صحافي ایتیکل لاینز هم کراس کی
د خبر پختونخوا خبریالانو یو سازمان مشر شمیم شاهد بیا وایي د فاټو د پاکستان په سنو نورو نارامه سیمو کې کارکونکو خبریالانو ته د غیر سرکاري ادارو لخوا د روزنې له وجې حالات د پوښه پرتلا ډیر ښه شوي دي خو په خاري سیمو کې اوس هم خبریالان له دړکو سره مخ کیږي
اوس هم دڑکی شتے اوس هم خطرے شتے اوس بخاری علاقوں کی جگتا زور ہے ندا قسم پیخ شتے جی پتی کی ریاستی اور غیر ریاستی دوڑا عناصر شامل دی دڑکی کی سو کر کے جرنلسان اور خطاب کو تشدد کی کم خلق تین پتی کی ریاستی داریم دی اور غیر ریاستی چپاوی کی منگا طالبان یاد کو پمنگ پاوی کی مذہبی گنجون یاد کو آغا کم دا مواخدرہ مواد سرا پسپاک لنکی دارے پا کاروبار کے شرک کی لطا خلقوں پتی کی اسو یو کردار لری
خبر کې د ډان رسپانی مشر اسماعیل خان بیا وایي په پاکستان کې د خلکو لپاره ټولنیزه میډیا هم آزاد نه ده چې لوبه چې اکثره بلاګ لیکونکي له خطرو سره مخ شوي دي نوموړي سیاتوي خبریالان د سیاسي ګوندونو له دباو سره مخ کیږي
او تھریٹ صرف فزیکل نه دی دا نه چې رسول بدی رئیسار کی یا جون تبد خطر په خشي دا تھریټس نه دی تھریټس مختلف شکلونه وی او د دباو مختلف شکلونه دی که صرف دا نه چې یو ورخ یا بلخی ون سیاسي ګوندونو هم مختلف طریقې پرشر استعمالي قبل نن سبا په قسمته نه سوشل میډیا دا چې کم دی هغه دومره زیات سی واشورې د دې غلط استعمال د جونستان خلاف
په خبريالانو د سیاسي ګوندونو د فشار پړه د پیپلز ګوند غړي او د قومي اسمبلی په خاني استیال سپیکر فیصل کریم کنڈی وائی سیاسی گندنا د جمہوریت پلوی دی او دا خبر نا سمدا چگوا کی سیاسی گندنا هم د صحافت پلار کے خند دی
عمر سیاسی پولیٹیکل پارٹی سی ہم دی اغه ہمیشہ او خلاف او حق کے اخباری خلق ٹی وی ال لکھی ہے کئی دا چې یو څه وته کوم پرابلم دی چان دی او هغه ته خپل ته چیرې اوفر چارج پرابلم ډیر کې لګیږي کوم څه پولیټیکل پارٹی سره دا سی یو کوم څه وینګ هم نشته چې دا هراسمنت کی
دا احمد نورانی د حمله پړه د اسلام آباد په یوه تانه کې اف آی آر درج شوې ده په پاکستان کې د سونو خبريالانو وشنو د پلټونو لپاره عدالتي کمیشن هم جوړی شوې دي خو اسماعیل خان وايي په خبريالانو حمله کوونکو ته د سزا نه ورکول کېدو لوجې وروستر بلې د صحافیانو مشکلات سیوا کیږي
کم کې اوسو زین کې چې لکه جوډیشل فایل اورډر شوی دا پای کې داغي کمیټې خپل یا کمیشن خپل په تحقیقات هم مکمل کې په رپورت بیا د حکومت سری هغه رپورتونه بیا مخه ته ندی راغلي او داغي نه دا پته نه لګي چې قدارنګ پیښه شوې ده د پښاب باندې شو
د خبريالانو د خوندیتوب اداره یا کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیست په خپل ویبپاڼه لیکلي چې په پاکستان کې د 1947 نویم کال راهیسې تر اوسه شپېته خبريالان وشل شوې دي
دانی مینړی غږ
هم زمانه کاله وا وسته هم زمانه سامان و ور هم را نه زما کټ جې به څو د اتاو میا تا
کی په ما تیر شو نو ما و چې زما په نه من چې کومې دې کا نه پکار د چې رڼا تا نو دا پښپک کې پاتې شو
په ونی ز خبرونه د نیمه نړۍ غږ کې د پښتنو میرمنو لپاره د کارکونکو تنظیمونو حال او پر ټولنه د اغیز په اړه معلومات ترکو
موږ سوچ ورکو یو فکر ورکو چې کومې د تسهیل لپاره چې څنګه په مخکښ لپاره دوری هغه ګل خزان تر شان کې څومره
دا خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پېښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدلی شئ
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د امریکا، هندستان او افغانستان وروستي او تګلارو ته په کتو سره ځینې کارپوهان وای امریکا غواړي چې د افغانستان او د سیمې په ثبات راوستو کې د پاکستان پر ځای هندستان له ځان سره ملګری کړي. بعضی کارپوهان پر دې عقیده چې په سیمه کې د سولې راوستو په برخه کې د اسلام آباد پر ځای نوې ډیلی موثره رول لوبولی شي، خو ځینې بیا له دې سره موافقه نه کوي. په دې اړه نور تفصیل د اسرار عالم مومن ناورو.
د اکتوبر په 15مه د امریکا بانو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په نوی ډیلی کې د هندوستان مننه وکړه چې د سغدریزې پر ضد له امریکا سره اوګه پوګه ولاړ دی. ریکس ټیلرسن وویل چې د اکتوبر په 14مه یې په اسلام آباد کې د پاکستان مشرتابه ته د امریکا او د ملګرو لکه افغانستان او هندوستان د اندېښنو په اړه ښکاره خبرې وکړې چې په پاکستان کې یو شمېر موجودې ترهګري ډلې د نورو هیوادونو لپاره خطر دی او باید د دې پر ضد کوټلي اقدامات وکړي. د دې څو ورځې مخکې هم د امریکا بانو چارو وزیر ویلي وو چې هیواد یې غواړي له هندوستان سره په ډرامایي توګه خپلې اړیکې جوړې کړي. په کابل کې د سیاسي چارو په باسین بریال وایي په افغانستان او سیمه کې د امنیت راوستو په برخه کې د امریکا لپاره د پاکستان پر ځای هندوستان یو ښه اتحادي کېدای شي.
یو سیمه ییز غښتلی پارتنر د امریکې په خوښه د افغانستان لپاره هندوستان او دوی څه ډېر مشترکات سره لري. زه فکر نه کوم چې هندوستان د مطلق د سولې په برخه کې ډېر مثبت رول ولوبوي، اما د جنګ د فشار یا د مخالفینو د تضعیفولو په برخه کې قوي مرسته کولی شي، او کله چې د جګړې په برخه کې فشار زیات شي طبیعي ده چې دا بیا دا خلک سولې ته واداره کیږي.
دا پر سیال کې ده چې له خپل امریکایي سیال سره په خبرو کې د هند بانو چارو وزیر سوشما سوراج هم ویلي دي چې زر دا دوی د هندوستان، امریکا او افغانستان د اړخیزه غونډه راوبلي. افغانستان هم د دغه درخیزی غونډې را بللو هر کله کړي، خو په اسلام آباد کې د پاکستان پوځ او پخوانی لیفټیننت جنرال تلت مسعود بیا وایي د افغانستان په سوله کې چې کوم رول پاکستان لوبولی شي هغه هندوستان نشي. د دې په خبره کچري امریکا د پاکستان پر ځای هندوستان لزان سره ملګری کړي نو نقصان به یې افغانستان ته رسي.
لیکن پاکستان کی اهمیت
د افغانستان په مسله کې د پاکستان له اهمیت څوک انکار نشي کولای، ځکه چې دواړه هیوادونه شریک پوله لري، یو رنګ مذهب او کلتور لري. بل دا چې د افغانستان په سوله کې د پاکستان غټ رول دی او کوششونه هم کوي چې طالبان له افغان دولت سره د سولې خبرو ته کښېنوي.
خالم پاکستان کی کوشش یہ ہے کہ کسی طریقے سے طالبان پر زور کے ذریعے معاملات کو حل کریں.
بلخوا اسلام آباد کے سیاسی اور دفاعی چارو پو حسن عسکری وائی ہندوستان یواز افغانستان پر بیا رغونه کې رول لوبولی شي، خو امریکہ غواړي چې نوی ډیلی په ترګریزه جګړه کې هم شامل کړي. خورده په خبره ہندوستان به هیڅ کله دې ته غاړه کې نه دی.
زما په علم داسې څه خبره نشته چې ہندوستان په افغانستان کې د ترګری د مخنیوي په لټ کې سر رول ولوبوي. البته امریکا غواړي چې ہندوستان افغانستان ته د وسله والو پر ضد جګړې لپاره خپل ځواکونه ولیږي، خو که ہندوستان داسې وکړل نو له ډېر مسلو سره به مخ شي، ځکه چې طالبان به بیا هم دوی خپل دښمنان ګڼي.
در پاکستان بانوچر وزارت اهم د زیارت پر ویلی وو چې امریکا په سیمه کې اهن لا کوم اهمیت او رول ورکوي، د هغې په اړه دوی اندېښمن دي. بلخو امریکا بیا ویلی دي چې له هند سره تعلق یې د پاکستان پر ضد نه دی. د پاکستان امریکا ترمنځ په اړیکو کې وروسته له هغو ترنګلتیا رامنځته شوه چې د امریکا ولسمشر د اګست په میاشت کې د افغانستان په اړه د امریکا نوې ستراتیژي اعلانولو پر وخت وویل چې دوی په افغانستان کې له هغو وسلوالو سره جنګیږي چې په پاکستان کې پټنځایونه لري. دغه خبره د پاکستان دغه رویه ورته نور د برداشت وړ نه ده. د امریکا ولسمشر پر دغه موخه پر هند غږ وکړ چې په افغانستان کې خپل اقتصادي پروژې زیاتې کړي او د پنګونې په مرسته په حق هیواد کې د سولې له عملي کېدو سره مرسته وکړي.
دا مشال ریډیو دا
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو د جلال آباد خار اوسیدونکو وایي چې په خار کې د موټرو او رکشو د لوګو ترڅنګ د کارخانو لوګي هم د دوی روغتیا ته لوی ګواښته. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې د خار لمنځه کارخانه داسې ځای ته انتقال کړي چې د خلکو ژوند ته ګواښ نه وي. په دې اړه نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد راکوي.
جلال آباد چې د هیواد په کچه یو ګڼنفوس ښار شمیرل کیږي، په دغه ښار کې د ډیرو موټرو او رکشو له لوګو وروسته په ښار کې د جوړو شوو کارخانو له لوګو هم خلک شکایت کوي. اوس مهال په ننګرهار کې 250 کارخانې شته چې نږدې 200 یې په جلال آباد ښار کې فعال دي. د جلال آباد ښار اوسیدونکي وایي
زمانه ذبیح الله ده د جلال آباد ښار د فابریکې چې د ټوله مسله جوړه کړې ده، ټوله هوایي ککړه کړې ده او ټول خلک سره په غم پاتې دي.
دسه غبارم دسه لوګیم دي دسه مثال خبره دسه نورم زانه دغه دي په امریکا هم زیات شوی دي، ورکوډي ورکوډي په امریکا شوی زانه دسه د وجه لا غرد غبار زیات شو.
روختیا پال وای چې د هوا ککړتیا د نورو ساري ناروغي او تر سنگ د سږو سرطان هم پیدا کوي. د ننګرهار د چاپریال ساتنې ادارې مشر فضل ربی حمیم هم دا منی چې په خار کې دننه د کارخانو موجودیت هوا ککړه کړي، خو وای چې ټولو کارخانو ته د چاپریال ساتنې په موخه لارښودونه ویشلې دي.
راهنمودونه موږ دوی ته توضیح کړي دي د چاپیریال ساتنې راهنمودونه دي چې دوی د هغې مطابق خپل فعالیتونه مخکې ویسي. د دې ترڅنګ دوی تعهدونه اخیستي دي چې د دې راهنمود مطابق به خپل فعالیت مخکې وړي. ځینې فابریکې موږ نغدي جریمه کړي هم دي او دا اوس هم زموږ ټیمونه په ساحې ته وځي. څوک چې د چاپیریال اصولونو سرغړونه کوي هغوی جریمه کوي.
د ننګرهار د سوداګرۍ او صنایعو ریاست مشر شیرعالم املوال په جلال آباد ښار کې د کارخانو موجودیت په نورو سیمو کې د امنیت نشوالی ګڼي. دی وایي
صنعتي پارکونه کې چې دي هغه زیربنایي چارې تکمیلي شوي نه دي او دوی هلته په امنیت تامین نه دی، د امنیتي او ستونزو له امله فعال نه دی.
املول زیاتوي که په جوړو شوو صنعتي پارکونو کې صنعتکارو ته خوندي امنیت تامین شي او د برېښنا ستونزه یې اواره شي، صنعتکار حاضر دي چې خپلې کارخانې ورته انتقال کړي. د ذکر وړ ده چې په ننګرهار کې دوه صنعتي پارکونه شته چې یو یې د سرو رود ولسوالۍ اړوند شیخ مصری کې دی چې 50 کارخانې پکې فعالې دي، او بل هغه یې د روداتو ولسوالۍ اړوند امان الله خان خارګوټي ته څیرمه جوړ شوی چې د برېښنا د نشوالي له امله تر اوسه غیر فعال دی. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د سولې پر لور
مشتخبل خاورا
امر غواړو، امر غواړو.
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراده وستمال ته دومره پراته
ولی ظلم چې ولی بیا ته چې
هر تر هغه بدرنګ زکه چې دا غمنه لژوند د سرنسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې څنګه ختمیږي
موږ په دې امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا ځمنه کتابتون ته کینی ټول خپل فلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبې یا ګل او هرې یک شنبې یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
تاسو مشال ریډیو ته غوږیوریدونکو د غرمې 12:30 بجې کیدونکو د لاند خبرونه زموږ د همکار عبدالحی کاکړ ناورو
د سرلنکا کرکټ ټیم په داسې حال کې په سخت امنیت کې د پاکستان لاهور ښار ته رسیدلې چې اته کال وړاندې هم په دې ښار کې قرباني حمله شوې وه د پاکستان او سرلنکا کرکټ لوبډلو ترمنځ درې شل ورځې سیالۍ وروستۍ لوبه نن د لاهور په قزاقي سټېډیم کې کېږي تېر شپه ناوخته یوې زلزلې چې شدت یې د ریکټر حساب په حساب 5.4 درجې او د پاکستان او د افغانستان ځینې شمال لویدیځې سیمې لړزولې دي د امریکا د زلزلې پیژندنې اداره وایي د زلزلې مرکز د افغانستان په غرونو کې و تر اوسه څه د مرګ ژوبې اطلاع د افغانستان د جوزجان والی وایي په راتلونکو دو میاشتو کې په درزاب او پوشتی په ولسوالۍ کې پوځي عملیات پیلې شي رسول عزیزي بیګا مشال ریډیو ته وویل چې په درزاب او کوشتی په کې وسال طالبان او داعشان ترمنځ شتې روانې دي او له امله یې سلګونه کورنۍ بې ځایه شوي دي د افغانستان په پروان کې چارواکي وایي په وروستیو دوو میاشتو کې تر سل زیات مشکوکه مجرمان نیول شوي دي په پروان کې د جنایي جرمونو سره د مبارزې د ادارې مدیر فرحات هاشمي پرون مشال ریډیو ته وویل په دې موده کې 86 جنایي پېښې ثبت کړل شوي دي سومالیا پولیس وایي په پلازمینه موغادیشو کې له لس ساعتونو راهیسې د هوټل روانه محاصره له هغه وروسته ختمه شوه چې یو ځانمرګي بریدګر ځان والوزولی تر دې وړاندې د ټرک بمې چاودنې یو ځانمرګي بریدګر 15 کسان ووژل او ډېر شي ټپیان کړل له هغه دوه ورځې وروسته چې د کتلان سیمه ییز پارلماني غړي لسپین د خپلواکۍ په کې رای ورکړې ټاکل شوې ده چې نن به په بارسلونا کې خپلواکۍ ضد مظاهرې کېږي د بارسلونا د یووالي پلو د دې مظاهرې نارې اشعار بداوي چې کتالونیا زموږ د ټولو ده د ملګرو ملتونو اټومي انرژي د څارنې ادارې مشر یوکیا امانوبا نن ایران ته ځي ملګرو ملتونو ویلي یوکیا امانوبا له لوړ پوړو ایراني چارواکو سره خبرې وکړې او دا بمګوري چې ایران له نړیوالو ځواکونو سره د 2015 میلادي کال تړون تر کومه حده عملي کړی دی
اوریدونکو اوس هم رازو 19 پروگرام پرګنې تا پرانې خبرونه کې په بلوچستان کې د میشتو اهلي تشیع په ځانګړي توګه د هزارګانو د ژوند جواک او د مشکلاتو په اړه خبري شوې دي دا پروگرام ستاسو لپاره زموږ همکارا انیسا اجمل وړاندې کوي
پرګنې خبرونه کې د انیس اجمل سلامونه ومنه اوریدونکو داونه په خبرونه کې په کویټه کې د میشتو اهل تشیع او هزارګانو د ستونزو په اړه خبرې کوو د رستیو کې په کویټه کې په اهل تشیع یو شمیر خنړی بریدونه شوې دي چې پکې تر ټولو لوی پیښه د 2013 کال د جنوري او فروری میاشتې غدي چې پکې د هیومن رائټس واچ ادارې تر مخه لږ تر لږه 130 کسان وژل شوي وو په کویټه کې د هزاره ډیموکراټیک ګوند امرستیال مشر رضا وکیل وایي د امنیت لوچې د ژوند له نورو سہولتونو نه هم بے برخې دي
و زمون خود ټول غټ مسئله دا امن او امان دي زرغان د ایسوی نه له سوا نه نوې بات چې کوم دا هدف وژون کې خلق دا پیدا شوی دي او زرغان وژني زرغان خورکان خپل د منطقې خپل د علاقې بهر نه سي وتلې کالجو ته نه سي تلې استیم یونیورسيټي ته نه سي تلې که خاص سکولونه د بازمون د زمون د علاقې د باندې دي هلته نه سو تلې لیبارټري د وینو ټیسټ لپاره نه سو تلې هسپتال ته نه سو تلې
رسا وکیل وای هزارګان د امیر عبدالرحمن خان په دور کې له افغانستانه کډه شوې دي نو موړې د دې قبېلې پاکستان ته دراتلو کیسه صدا سي بیانوي
هزارگان چې دی په پاکستان او په خاص طور پر په هندستان کې په 1530 کې په سند کې خپل یو ادیره جوړ کړی دی د مکلی قبرستان په نوم، چې د دنیا په غټو ادیرو کې شمارېږي، د دنیا په تاریخي ادیرو کې شمارېږي. نو دا خلک چې دی د بامیانو الخانان ولو، چې د بامیان څخه کډې بار کډې او راغلي او سند ته او سند په جنگ نیولې وو. بیا د هغه بعد هزارگان قرار قرار په هندستان کې میشته شوی دی. په کوټه کې چې کوم هزارگان دی، دوی نو دا 1893 بعد چې د عبدالرحمن د لاسه ماتې وخوړله، دا هزارگان چې په کوټه کې میشته دي، د دې اکثریت د هغه ماتې بعد په کوټه کې راغلی دی او دلته میشته شوی دی.
پیروستیو کې د پاکستان حکومت د هیواد آبادی اعلان کړه، خو د سرشمیرنې تفصیلي راپور لا تر اوسه نه خپرېدو لبجې په سرکاري توګه د مذهبي اقلیتونو کرا آبادی مخې ته نه دراغلې. رسا وکیل وایي د هزارګانو زیات شمیر د بلوچستان په کوټه کې اوسېږي او د سند د کراچۍ په شمول د پاکستان په ګڼو برخو کې هم میشت دي.
زمونږ آبادی په کوټه کې زما خیال دی چې سړی مبالغه ونه کی، په هزارا ټاون او الندار روډ کې زمونږ په دا دوه ځایو کې آبادی ده، یو سویلی خوا ده بل نو د مقابل چیشتي په پښتو کې
هغه قطبی لکه شمالی.
آفرین. نو په دا دواړه خوا کې هزارگان آباد دي، یو هزارا ټاون نومېږي او بل الندار روډ. دا دوه دلته نو پاکستانی هزارگان 15 لک زمونږ نفوس دي.
ویل کېږي چې په لومړي سر کې هزارګانو د پاکستان د سکرو کانو یا کوئلې په قانونو کې کار کاوه، او وروسته بیا د هېواد په ټولنیزو، سیاسي او آندا چې په پوځي برخو کې ونډه واغسته. رضا وکیل وایي په یو وخت کې هزارګان د بلوچستان په غټو دفترونو کې په سترو دندو وو، خو د امنیت له وجې د هغې موجوده ځوان کول خپل تعلیم پوره نه کړ او زیاتره بیروزګاره دي. نوموړی زیاتوي هزارګان اندېښمن دي چې ماشومان به له تعلیمه بې برخې پاتې شي.
د 1999 بعد ډېر مونږ شاته پاتې شوی دی. د بلوچستان تر غټو حکومتي دفتر چې دی دلته سیکرټریټ وایي، دلته اکثر د دې تعلیم یافته خلک هزارګان وو، او په هر اداره، د تعلیم اداره، د برق اداره، د بلوچستان په هر ادارې کې چې هر سړی اتلله، هلته یو تعلیم یافته هزاره خامخا ناستو. هر افسر دا غوښتله چې دغه سره هزاره کار وکړي. نو لبد مرغه د 1999 بعد د هزارګان ډیر هزارګان دایره وتښتیدله، پاکستان لکړه، دلته لوی لوی افسرانو د باندې تللې دي. څوک ټیکسي چلایي، څوک د قصاب په دکان کې کار کوي، پی ایچ ڈی ډاکټر په بلوچستان یونیورسيټي لکړې دي، تللې دي آسټرالیا د هلته قصابي کوي. ګر سره زمونږ روحیه ګر سره ختم شوی دی. دا خلک چې اوس په کوټه کې زید ژوند کوي، دا داسې خلک دي چې ګر سره یعنی اوس لیونیان غوندې وایو چې سر پرې کوم به موږ دا ځای نه لګو، او هر مسله چې دی د امن او امان سره تړلې.
که څه هم په پاکستان او په تیره په کوټه کې میشت هزارګان اوس تر ډیره د ځایي ټولنې برخه ګرځېدلي، خو په دا وروستیو کلونو کې فرقایي شخړو او وسلوالو بریدونو د اقلیت ته درنه مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. ساوت ایشیا ټیرریزم پورټل ادارې په خپل یو ریپورت کې ویلي، په پاکستان کې د 2002 کال راهیسې لږ تر لږه 2.5 زره شیعهګان وژل شوي دي. یاد اداره وایي د پاکستان په 2.5 میلیونه آبادۍ کې 45% شیعهګان دي. رضا وکیل وایي په پاکستان کې د اهل تشیع وژنو ته داسې تاثر ورکول کیږي چې دا د سنی او شیعه مسلکو ترمنځ جنگ دی، خو داسې نه ده. نوموړی زیاتوي د دوی پر ضد حالات شاوخوا 10 کاله وړاندې د سنو خبرو له وجې خراب شوي دي.
مونږ د اول ورځ دا ویله چې دا د شیعه سنی جنگ نشته، ولی خالی هزارگان خوشی نه دي. په پنجاب کې ترموش سلزل زیات شیعهګان موجود دي، هلته ولی څوک شیعه نه وژني؟ په خیبر پختونخوا کې ولی شیعه نه وژني؟ په سند کې ولی نه وژني؟ اوس په مستون کې په یوه گاډي کې شپږ شیعهګان ناست وو، نو یو شیعه سندی وو، نو هغه پرې شو 15 نور هزارگان وویشتل. دا څنګه کېږي؟ کله څوک چې د شیعه دښمن دي، یا دا چې د شیعه مسلمان مسله ده، نو یو سندی شیعه ولی ژوندی پرېږدي؟ دا پروپاګندا
دی دا کم خلق چې هدفمند حمله کوي کم خلق چې خالی هزارگان وژنه ټول دنیا ته معلوم دی هزارگان اته غټ قبیله دي په اته غټ قبیلو کې سلور قبیله شیعه دي سلور قبیله سنی دي هزارگان اسماعیلی هم لري خپل هزارگان کې
د پاکستان بشری حقوقو کمیشن تر مخه په هواد کې په 2012 کال کې شاوخوا 3500 او 2013 کال کې 3600 شیاګان وشل شوي وو چې پکې زیاتره له هزارا ټولنې سره تعلق لرو. د بشری حقوقو کمیشن یو مشر کامران عارف وایي د شیا بیا د هزاراګانو له وژنو داسې برېښي چې د دوی نسل وژنه روانه ده.
شیا سیدی دا مائنورٹی نه دا اقلیت نه دا شیاگان مسلمانان دی او په هزاره چه حمله کیږي نو دا د اغی د اتنیسیټی د وجه کیږي دغه د وجه کیږي چې دا شیاگان دی اغی پیژندل کیږي دا اغی دغه داسې ده خد او خال داسې چې اغی نه پیژندل کیږي نو ځکه په اغی حمله کیږي. خو اس قسمه حمله د مذهب په بنیاد کې هغه په یو مسلمان یا که په غیر مسلمانی هغه نه ده پکار او مونږ خو همیشه دا ویلی دي چې دا حکومت په کار دی چې دې باندې سخت نوټس واخلي د دې او په دې باندې څه عمل وکړي چې دوی ته تحفظ ولو شي هر څه چي ځکه چې دا اوس مسلې چې دي د اټیکونو دا خو اوس د تقریبا د جینوسایډ صورتحال ته ورسېدي.
دغه راست رپورټونو لمخې لسګونه زره هزارګان په بلوچستان کې د نامنیو لامل بهرنیو هوادونو کې پناه اغستې ده. د بشري حقوقو ادارې وایي په دوی کې ګڼ شمیر استرالیا ته پناه وړي او ځینې وخت چې له انډونیشیا نه تلونکي د انساني سمګلرانو کښتیانې په سمندر کې ډوبېږي نو په هغو پیښو کې د کویټې هم ډېر هزارګان وشل کیږي. وکیل رضا وایي ریاستي حکومتي ادارې د ولس تحفظ ضامن وي خو له بده مرغه په پاکستان کې دا ادارې د اقلیتونو په تحفظ کې پاتې راغلي دي.
دا خو ګوره په هر ملک کې د خلک حفاظت ذمہ داری د حکومت دی. مثلا نظامی قوت دی بیا ملیشیا یا ایف سی دی بیا پولیس دی دوی ذمہ دار دی. دلته خو مونږ فوج نسو جوړولی دلته خو مونږ هر سړی ځان سره توپک نسو ګرځولی. حکومت باید د ټول پاکستان یعنی یوازې د هزاره نه مخکې خو دوه درې کال مخکې خالي د هزاره باندې حمله کوله اوس خو ګوره اوس خو هر پاکستانی باندې فوزی باندھے ہم حملہ کیے گی ایف سی باندھے ہم حملہ کیے گی پولیس باندھے ہم حملہ کیے گی نہ ذمہ داری خدا حکومت دی. دیر شریف خلق ہو دیر تعلیم یافتہ خلق ہو مونگ دیر مہذب خلق ہو تربوس اچانک مونگ غچ ندی آخستی چا باندھے مونگ توپک ندی پورتہ کڑے نو دا ذمہ داری خدا حکومت دے حل باید حکومت باید ولٹوی.
کامران عارف وایي د اهل تشیع او د اقلیتونو په دوامداره توګه په نښه کول او لغې سره د توپیر چلند به د پاکستان په ټولنه بد اغېز وکړي. نوموړی وایي باید ریاستي ادارې دې برخه کې خپل کردار ترسره کړي.
ګورې چې هر کس چې د مذهب په نوم مړ کېږي په هغې ډېر بد اثر وي او دا پاکستان لپاره یو ډېر د شرم مقام دی. دغسې دا کسان مړ کېږي او اس قسم قدم د پاکستان حکومت وانه غسته شه د بلوچستان حکومت وانه غسته شه چې خلکو ته چې چاته خطر ده او ټول دنیا ته پتر چې دوی ته خطر ده چې هغه ته تحفظ ورکړي.
په بلوچستان کې د اهل تشیع هزارګانو د غوښتنو په اړه مول سېنېټر او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند له مشرغړي عثمان کاکړ څخه وپوښتل نو نوموړي ویل د هزارګانو د تحفظ لپاره تل هڅې کړې دي.
ډېر زیات ټارګټ کې دی د رسمو د ماکه چې بس څل سر کې څو راغلي هم مرګ دی دا څه هاسپټل په کوټه کې په ملي اشاره کې او بیا خاص کار د نظرګان چې کوم کبیر لګیر چې هغه د دې د دې د دې د زیات خلک دی هغه شی دا چې د خپل باندې په څوبان باندې په ټولیت درنی کلی دی ناشتی کلی دی یدسوی کلی دی یرسوی کلی دی ریاست تو صبح حکومت تو ریاستی آدھائی سے آدھا سکر کرنے کے دیسے مالتے ہیں اسی سے دا پتار ریاستی آدھائی اور شرک کا بانی مبارک بزرگ کے مخنے رو
اوریدونکو داوا د دیونه پرګنیخ پرونه په نننۍ خبرونه کې مو په بلوچستان کې د میشتو اهل تشیع او په ځانګړي توګه د هزارګانو د مشکلاتو په اړه خبرې کولې. اوریدونکو که د خبرونې په اړه سرای لرې نو ضروري را سره شریک کړئ. تر راتلونکي خبرونې پورې در نازانی ساجمل اجازه غواړم. خوشاله اوسئ. اوریدونکو اوس هم رازو 19 پروگرام د نیمه نړۍ غږ ته. تیره اونۍ تاسو په خیبر پختونخوا فاټا کې د کارکونکو تنظیم د رویې او پوهې انتقالولو په اړه معلومات ترلاسه کړ. په دې خبرونه کې به واورئ چې دغه اداره څنګه په خیبر پختونخوا او فاټا کې د ښځو د حقونو د خوندي ساتلو لپاره کار کوي. دا پروګرام ستاسو لپاره احمد شاه اعظمي وړاندې کوي.
د نیمه نړۍ غږ د مشال رادیو په ونیز خبرونه د نیمه نړۍ غږ کې مزه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. په خیبر پښتونخوا او فاټا کې د ښځو د حقونو پوهاوی او د دوی د ځواکمنولو لپاره یو شمیر مدني ټولنو په کار لاس پورې کړی دي چې د ښځو تر رهبرۍ لاندې کار کوي. تېر اونۍ تاسو په خیبر پښتونخوا کې د کارکونکو تنظیم د رویې او پوهې انتقالولو ادارې یا ABKT په اړه معلومات ترلاسه کړل چې څنګه جوړه سوه او څه فعالیتونه لري. په روان خبرونه کې د خیبر پښتونخوا د ښځو پر ژوند، د ښځو د پرمختګ او شیګړې د همدغې ټولنې د اغېز په اړه معلومات ترلاسه کړي چې دا ادارې ښځو ته د پوهې او حقونو په ورکولو کې تر کومه حده مرسته کړې او د دوی په ژوند کې څه ډول مثبت بدلون راوستی دی. د رویې او پوهې انتقالولو ادارې په نامه د ښځو د پرمختګ او شیګړې لپاره کارکونکو ټولنې د میرمن شاد په مشرۍ کې له 1994 کال راهیسې فعالیت پیل کړی. د ادارې زرګونو ښځو ته د ژوند په بیلابیلو ساحو کې روزنه ورکړې ده. میرمن شاهین چې دا مهال په پېښور کې د ملګرو ملتونو له کډوالو ادارې سره د بیا ستنېدو په برخه کې کار کوي وایي د شاد بیګم په مشرۍ کې له ABKT سره د یو کلن کار پر مهال نه یوازې خپله د سیاست او سیاسي او انتخاباتي پروسې په اړه پوهه ترلاسه کړه، بلکې نورو ښځو ته هم په دې اړه روزنه ورکړې ده.
دی باندې ما هم ٹریننگ اغوستي وی دي نو هم از ا ٹرینر ما ورکړی دی چې دې دار کی هو اٹ واز ا ویری گڈ پروگرام فار اسپیشلی فار وومن بیکاز زمونږ سایت کتا سو پیج نه نو پولیټیکل اویرنس بالکل اسپیشلی فار وومن بالکل نشته ری خزر دین ایون خبرم نواز دا زما یو رائټ ته نو دا ډیر ښه اویرنس راوسته شو به یو خزر کی کور په کور محله په محله خزر خپل دی رائټ ته اول خبر شو بیا هاو ٹو کاسٹ ا ووٹ هغه نه خبر شو بیا چرته للی پولینګ سیشنز د دې ټول اور سنن رټننګ دې بار کې و چې خزه دې هر یو سیزن اویر شي کله چې خزه دې خپل غن رائټ نه خبر کړی شوی نو هغه دا جرأت وکړ چې قدمه اوچت کو او کاسټ ډېر غټ خبره.
پر میرمن شاهین سربیره د کوزدیر میرمن نجما فلکناز ل یاد ادارې سره درې کال کار کړی دی. نوموړې یو مدني فعال ده او په ټولنیزو چارو کې زیاته او ونډه اخلي. ل ABKT سره د کار پاړه نوموړې زیاتوي
2003 کې او 2004-2005 دغه تر څو ما دوی سره باقاعده یو ایسو سوشل ارګنایزر کار هم کړی په دې ارګنایزیشن کې او دا غین علاوه چې نو دوی چې مختلف قسمه یو مایکرو کریډیټ سکیم چلولې پاره کې موږ مختلف فعالیتونه کې دا غوښ مطابق چې نو هغه به زنانه ول د څه وړي وړي قرضې ورکولې د 2000 نه د 20000 پورې نو هغه په هغه باندې خپل واړه واړه کاروبارونه لکه مثال په توګه یو وړوکی دکان شو یا یو واغستل شو یا د څه قسمه واړه واړه په کورو کې دنه کارونه روانوله او دا غو موږ اول به موږ د زنانو د تدلیل سازي کوله او پای کې به موږ دنه دی له قرضې ورکولې نو په هغه حساب سره کارونه روانو او اوس هم هغه کارونه روان دي خو لکه زه اسی وختن په وختن سرګرمانو کې شاملېږم.
په خیبر پښتونخوا کې په 2015 کال کې د شاروالۍ یا بلدیاتي انتخابات وسول چې پر نارینه و سربیره یو شمېر ښځې هم منتخب شوې. میرمن نجمه وای چې ای بی کی ټی د ښځو کونسلرانو لپاره هم پروګرام پیل کړی دی چې دا یې هم برخه ده.
دلته اوس نن سبا چې د کونسلرانو لپاره د ویو پروګرام روان دی، کونسلر لپاره چې کوم درکار معلومات دي کنه، په هغه باندې دوی غور کوي ټریننګونه، او په هغه کې هم زه دوی سره شامل یم. د کونسلر چې کوم فنډ دی هغه څنګه دوی استعمالوي، او چې دوی ته څه مسله راشي دوی به کوم ادارې سره څنګه رابطه کوي، په دغه سیزون باندې هم د دوی دا ټیم د دې تیر کال باندې د مې پورې دا پروګرام د دوی هم چلېدو، او زه سره ساتھ ساتھ یم. د دې نه علاوه موږ د یو ټریننګ را کړو په دې 2015 کې، را لیو ټریننګ را کړو چې موږ ګورنمنت کې یو د ډیسټریکټ کمیټې نه جوړیږي، او لکه اکټ شوی دی خو پاس شوی دی خو جوړ شوی نه دی، او دا کمیټې نه جوړیږي. په هغه حواله سم موږ ټریننګ را کړو، دا ټریننګ په تر باندې بیا ما باقاعده لکه کله چې د ډیسټریکټ کمیټې د سټیټ سپورمنت په دیر لور کې جوړ شو، نو دا هغه تر باندې بیا ما غوښتل خپل سی ولګو زه راغی نامینیټډ چیئر پرسن یم، لکه مطلب نوټیفیکیشن شوی نه دی خو زموږ نوم ورته تللی، دا هم د ای بی کی ټی په وجه باندې لکه هغوی موږ ته دغه ټریننګ راکړو تر مخکې لکه آګاه کړو کنه. دلته یو کمیټي جوړیږي او تاسو پکې حصہ اخیستل غواړئ نو حصہ پکې اخیستی شئ. دغه شان مختلف قسمه وختن فوقتن چې دی موږ د هغوی سره ټریننګونه چې څه قسم څه ټریننګ وي هغه یې نو هغه سره موږ کوو، او بیا مخکې فردر نورو زنانو ته هم هغه ورسوي. وته
میرمن نجمه زیاتوی چې د رویې او پوهې انتقالولو ادارې سره تر کار کول ورسته ډیره پوهه ترلاسه کړې ده، او دمګړې نور شیز هم تشویقوي او د هغوی رهبری کوي. د نوموړي په وینا ډیر رسمي زده کړې نه دي کړې او نه هم کوم رسمي دنده لري، خو بیا هم د یوې مدني فعالې په توګه خپل کارونه پر مخ وړي او ډیر څه زده کړې دي.
خپل فائدې هم ځای چې نالج کې اضافه هم ده، او په سیزن باندې اوس پوهېږم کنه. او دین علاوه چې دین زمان چې څونه کوشش نو د زنانو په حواله سره زنانو د څه مسلې زه اغوی لکه ابیکیټی ته ور مخه تکوم چې لکه د دې دا مسله ده، او ابیکیټی به دې څه څه کولای شي کوم ځای کې مسلې حل او وصل شي، نو مطلب زمان علاوه زما د علاقې زنانو ته هم د دې ارګنایزیشن نه فائدې ده، او زما په خپل خدای رځي مطلب زه کم ټایم کې کم مسائل او کم خبرې تر روانې په علاقې کې نو د دې ابیکیټی په تر باندې موږ راغنه خبری گو ځکه شامل شو کنه ټریننګ واخلو او فورمز کې کینو نو هغه د جنل ته اپډیټ هم کنه وخت مطابق زه دغه دوه جوګه شوم چې زه واست دا کوم کمیټې چې ګورنمنت طرف نه جوړیږي د ډیسټریکټ کې، نو په دې کې زه چیر پرسن د پاره لکه ما خپل نوم ورکړی دی، نو دا هم د هغه په دغه معنی دغه دوه ما دا نه شو کولای چې ځان دوه اهل نه غنو چې نه بدل ته هم چیر پرسن د پاره خپل نوم ورکم، خو لکه دا هغه ټریننګونه په نتیجه کې زموږ وس خپل نالج دونه غرم چې زه اوس د خپل عہده سنبال کړی شم. چې دا اوس چې کوم کمیټه به جوړیږي ان شاء الله، نو د دې سپیشل ټاکټ چې کوم دی هغه ډیسټریکټ کمیټي اند د سټیټس اپوینټ، لکه د زنانو چې کوم سپیشل د زنانو مسایل دي او هغه ته نور خلک دون توجه نه ورکوي، نو موږ هغه مسایل لوچتو او په هغه باندې به خبره کوو. هغه به مخکې د پی سی ایس ډبلیو یعنی پروینشل ستمن چې کوم کمیشن دی، نو هغه مسایل به موږ راوچتو او هغه ته به رپورټ کوو، او دا غوینه پکې به مدد غواړو او به زموږ سره داغي مسایل په حل کې کوششونه کوي.
د شزو د پرمختګ او شګړې لپاره کارکونکو دغه ادارې د سایره شمس په نامه لیکوالي او مدني فعالیت هم روزنه ورکړي ده. نوموړې د محل په کوزدر کې ځلې کونسلر ده چې د 2015 کال په بلدیاتي انتخاباتو کې منتخب شوې ده. سایره شمس وایي چې نوموړې شزو ته د پوهې ورکولو په یو شمېر پروګرامونو کې برخه اخیستې ده.
نو په هغه کې سره ما کار کړو، دا په منسیپل کمیونټي باندې یو لکه دلته کې صفائی حواله کې خلکو ته اویرنس ورکو، یا دلته کې د ټی ایم ای کار کړی شي نه د نوغه باره کې خلکو ته اویرنس ورکو. نو انیشل سټیج چې کومونه 2012 کې هغه کې سره ما د مرسته کړې و تاون کړو، بیا د دې یو پروګرام او د یوت لیډرز باره کې چې و نو هغه کې سره ما مرسته کړې و، هغه ته به یانګ لیډر فارم وې د ډیر وایلیف په نوم باندې هغه و. نو د دې سره یو بل برخه و چې هغه د مشرانو لیډرانو د پاراونو مونږ ته به دی لکه د خپل منځ کې انټراکشن راکاو، اویرنس به راکاو لیډرشپ په اړه کې چې مطلب مونږ سره څه زده کړو، یو بل سره خپل مشرانو سره انټراکټ شو، هغه پولیټیکل اویرنس دی راوستونو هغه کې سره ما مرسته کړې و.
سایرا شمس لیبی سیاسی کورنی سر اڑ لري، د نوموړي په وینا ای بی کی ټی ګڼ مېرمنو تر وزن ورکړي او د دوی شته صلاحیتونه را برسېره کړي دي.
زو زما په شان نور ډېر شي داسې ینګ لیډران چې هغه لکه دا انټرکټ کېدو نه نو خبر د ادارو سره دلته کې ما چې تاسو ته څنګه وایي چې د منسپل کمیونټی سره زمونږ انټرکشن راوستې وو د هغو فون نمبر زمونږ ته راکړي مونږ د پاره مطلب دونه کوشش کړی وو چې هغه د هغو سره رابطه مهم نه و نو مهم سټارټ کړو بیا اوس دا ده چې مطلب دغه پلیټ فارم کې تقریبا مونږ چې یو شپږ میاشتې ټریننګ اغوستې وو دغه به په صوبایي سطح باندې هم تللی وو او دلته کې رجسټر په سطح باندې هم وو کرنټلي چې اوس کوم کار شاد بیګم کړی دی نو هغه د ډسټرکټ کمیونټیز اون د سټیټس آف وومن هغه جوړ کړی نو باقي کې اوس زه ممبر یم او خپل رول مونږ ادا کوو اویرنس لپاره لکه فیمیل ووٹ شو یا پولنگ اسٹیشن شو یا دا کم دا ڈسٹرکٹ دا حکومت سے پدے کی دنن اچھی مطلب کم اداروں سے انٹریکشن راضی لگا ایجوکیشن شو یا سوشل ویلفیئر شو یا ہیلتھ شو یا دا سینور ادارے یا ایون دا ڈی سی شیف سے خبر ہے تری کول نو اگر ٹول پروسیس میں تو خود لے دے
نوموړې زیاتوي د شاد بیګم په مشرۍ د میرمنو د پرمختګ او شیګړې لپاره کارکونکو ادارې په سیمه کې بدلون راوستي او شذو ته د خپل حقونو په اړه په هوای ورکړې دي. د سایره شانس په وینا اوس دی کولای شي چې د خپل حق لپاره ژغ پورته کړي.
زه زما سره د سیریر نور فیمل چې هغه خپل आवाज پاتې کینې که هغه په لیکلو پتوږي که د ویلو پتوږي خو خپل आवाज د ډیسټریکټ سملې کې چته فلور باندې چته بیا پکې دې ادارو سره انټریکشن هم راځي خبرې هم راځي کنه او ایون چې مونږ ته د کلیشیز هم جوړ شي ځکه چې ادارو باندې ته چیک ان بیلنس ساتي کنه به اداري ستا خلاف شي مات بخپل ډیر شي مسلی مطلب جوړ شي دي خو هغه زه پروا نه کوم. فیمل ووټ مې هم کاست کړی دی هم په 2013 په الیکشن کې هم 15 کې حالانکه دلته چا پرې خوځو نه خو ما کړی دي هر څه.
د رویې او پوهې انتقالولو ادارې د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د خپلو پروګرامونو له لارې تر 10,000 زیات ښځو ته روزنه ورکړې ده چې د میرمنو د حقونو په اړه پوهه ورکول د ښځو اقتصادي پرمختګ او په سیاست کې د دوی ګډون یې مهم دی. اونیز خبرونه د نیمې نړۍ ژغ پر همدې ځای پای ته رسیږي. دا او د دې لړۍ ټول خبرونې تاسو د مشال رادیو پر ویبپاڼه او د ټولنیزو رسنیو پر شبکو هم اوریدلای شئ. احمد شاه زمی مو پر سر څشته سپاري خوشاله او سوکاله ژوند ولرئ. شه د
سحر نتر ما خاما ستل سومانا ند آرام شین خوبنا بی بی شیرینی دبان فکو کا چٹنا را پاسے درد پراتوی دکور کارونا بی بی شیرینی تازام کستڑے بیا ہم بے قدرا دستا کارما بی بی شیرینی دبان فکو کا کٹنا را پاسے درد پراتوی دکور کارما بی بی شیرینی
ستایا دو بتایا دو بتایا دو بتایا نظر کو توڑ دے نظر تار حال ستایا نبی تایا نبی تایا نبی
ستایا دوی ہا گدے ہا وچنار ہا ستایا دوی